آزاده به سپو کی.
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی مکوم. دو کال مخکې له افغانستانه بهرني ځواکونه له شل کاله وروسته ووتل. دا مسله دلته د آزادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. پرمختللي ولسونه په تیرو شویو پیښو بحثونه کوي، له احساساتو پرته یې څېړي او د نتیجو پر بنسټ بیا تېروتنې نه تکراروي او د لاسته راوړنو د تکرارېدو هڅې کوي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د دوو لسیزو پر مهال په افغانستان کې 2461 امریکایي عسکر په افغانستان کې ووژل شول او نږدې 1000 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د دې دوو لسیزو د ټولو بهرنیو ووژل شویو پوځیانو شمیر 3918 تنه اعلان شوی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شاوخوا 500 هیوادونو برخه اخیستې وه چې درې پکې اسلامي وو. د 2014 کال تر اخیره په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د ایسف یا د امنیتي مرستې د نړیوال ځواک په نوم فعالیت کاوه. له هغه وروسته امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د دغو ځواکونو ملاتړ د غوڅ ملاتړ په نوم د 40 هیوادونو پوځیانو کاوه. د 2020 کال د اګست په 10 نیمه شپه وروسته امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت او له دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو شل کلن ماموریت پای ته ورسید. د امریکا دننه یو شمېر امریکایان په دې بهیر له دې عمله انتقاد کوي چې یو ځواکونه په عجله یوه ورځ مخکې تر دې ووتل چې رسمانه اعلان شوی وو. دوه، پرته له دې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو خلکو او ملاتړیو غم وکړي پوځیان وایستل. درې، د پوځیانو د ایستلو ګډوډ بهیر د دې سبب شو چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشوه چې له عمله 13 امریکایي عسکر او شاوخوا 200 افغانان ووژل شول. تر دې چاودنې 3 ورځې وروسته امریکایي ځواکونو د اګست په 9 د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د بې پیلوټ الوتکې برید وکړ چې لس ملکیان پکې ووژل شول. امریکا هغه وخت اعلان وکړ چې د داعش ډلې وسله والې په نقشه کړي، خو وروسته معلومه شوه چې په دې حمله کې دا کسان عادي ملکي افغانان وو. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د 2 کلنۍ له پوره کېدو سره د بخښنې نړیوال سازمان په امریکا انتقاد کړی دی چې د دې حملې له قربانیانو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د امریکا دننه بیا له افغانستانه د پوځانو د ایستلو پر بهیر له پیله تر اوسه یو شمېر کسان سخت انتقادونه کوي. حتی اونۍ مخکې کانګرس ته یوه طرحه وړاندې شوه چې له افغانستانه د پوځانو د ګډوډو وتلو په تړاو دفاع وزیر لوید آسټن استهزا کړي. ځینې دا هم وایي چې باید په افغانستان کې د دوی یو شمېر پوځان پاتې شوي وای، خو هغه امریکایان چې د دې ماموریت د پای ته رسېدو ننګه کوي هغوی وایي چې خپل اصلي هدف ته ورسېدل. د دې ماموریت اصلي هدف په افغانستان کې د القاعده شبکې له منځه وړل وو چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 په نیویارک او واشنګټن کې بریدونه وکړل او هغه مهال د القاعده مرکز په افغانستان کې وو. ابن لادن د 2001 کال په مې میاشت کې د پاکستان په بټاباد شهر کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشل شو. تر دې وروسته په قطر کې له طالبانو سره د امریکایانو تماسونه زیات شول چې په نتیجه کې له نږدې شل کلن ماموریت وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشوه. د دې موافقې له مخې له افغانستانه بهرني ځواکونه په بشپړ ډول ووتل. رابشو بحث په دې بحث کې مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. صدیق منصور انصاری د افغانستان د سیاسي جرګې بنسټګر، جنرال نعمت الله جلیلی د افغانستان د کورنیو چارو د استخباراتو د عمومي ریاست پخوانی مشر، او حکمت اعظمی د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی براشم جنرال جلیلی ته. جنرال صاحب، دغه د امریکایي قواو وتل چې اوس انتقاد پې کېږي او د افغانستان دننه او افغانستان بهر او ځینې کسان دغه وتل سم نه ګڼي، له استخباراتي اړخه چې تاسو په دې برخه کې تجربه لرئ، کله چې پوځیان یو هیواد له یو وطنه باسي باید شاوخوا ټول څه ته ډېر دقیق پام نه وي کړی چې اوس خلک انتقاد کوي؟
شه ورته تاسو څنګه غواړئ تاسو په سلامونه باندې مازه مساسې دي سرکو لاله او بلخص دې آزادې پته په دلاره دې تاسو ټول ملمنو ته تر عمر ملمنو ته او خپل د ملمنو ټول هیوا د ولایت سلامونه وړاندې کوم په دې له شروع جوړ او خوشاله اوس بیا هم ډیر زیات مننه او قدر من شه بس په دې امریکا او تل په دې د وطن له مخکې یو وړاندې د امریکا راتګ ته اوس یې نو چې آیا امریکا چې کله د خپل دې سیاسي او نظامي متحدینو او ملاتړو سره د یرغل په شکل افغانستان ته داخل شو، د کومو موخو لپاره را داخل شد، څنګه مشکو حقوقي مجوز ځان ته واخیست، په کومه دروازو باندې او د کومه دروازو له لارې افغانستان ته را داخل شو. چې دا هم ډېرې پوښتنې رامنځته کوي. اوس راځو د امریکا د وتلو چې دوه کلن تاریخ پوره کېږي چې امریکا جنګ به افغانستان وتلې ده. زما په عین باندې دا وتل په هغه شکل باندې چې باید سرته رسېدلی وي، څنګه په منظم ډول باندې سانته را داخل شو، باید په منظم ډول یقینا باید د افغانستان د ټولو سیاسي نظامي او د هر اړخیز حالاتو سره په سمون سره باید یو تقسیم اوقات درلودلی وی او په یو منظم ډول باندې افغانستان نه باید وتلي او وتلو کې لابېش له شکل چې لازمي امر چې باید وتلي وی. په دې چې امریکا همیشه دا خبره تل دا خبره کوله چې موږ د دائم دپاره د تل دپاره افغانستان ته راغلي نه یو، او د وتلو ګواښ یې هم کله کله په مطبوعاتو کې او په میډیا کې هم دا خبره کوله چې د افغانستان د خلکو د نړۍ او نړیواله د همدا پوده چې امریکا یوه ورځ نه یوه ورځ وسي. مګر دا چې دا وتل په کوم ډول باندې وو، په ناڅاپي ډول باندې رامنځته نه شو، بلکې دا وتل د دوحې د مذاکراتو یوه نتیجه وه چې دوی سره په خپله کې سره تړونو کې د طالبانو سره او بلاخره په هغه وخت او زمان باندې چې دوی سره مقرره کړې وه، یو ورځ یو مخکې یا یو ورځ یو وړاندې دوی د افغانستان وویسته ووتل او خپلې خپې د افغانستان مګر دا چې د افغانستان یوه میزه څنګه نور هم را پای ته ونه رسېده او د افغانستان د نور ناورین سره مخکې جنګ تاسې
مانانه جنرال صاحب مانانه
امریکا
رابه شو دیته جنرال صاحب مانانه مانانه رابه شم اعظمي صاحب تاسو ته اعظمي صاحب په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې پرمختللي ولسونه پوتیرو شو پیشو بحثونه کوي او نتیجې اخلي چیرنی کوي. ستاسو انسټیټیوټ لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په ارتباط څه چیرنه کړې؟
شبه صاحب ډیره مننه تاسو ته درنو ملمنو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. زه د سولې او د سنټر فور کانفلیکټ اند پیس د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز پخوانی غړی یم. دا هغه سره ما همکاري کړې ده، تحقیقات په لاره اچولې دي، مګر دا چې د یو څه کوم فعالیتونه کوي په هغه باندې تر ډېره حده نه یم خبر. نو د امریکایانو د وسلو په
اعظمي صاحب وبخشي اعظمي صاحب تر کله پورې چې تاسو حل ته وي، آیا همدا موضوع ځکه چې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو د وټلو موضوع حتی تر 2014 کال نه راپدې خو پایله په حقیقت کې په هغه وخت کې چې تاسو په کابل کې وي څه اسناد او موارد او د شانس تاسو انسټیټیوټ راغون کړیو؟
شمر صاحب زمور اساسي په دې باندې باسونه کېدل پر دې باندې په ریسرچ یا تاک علمي تاکاتي چرین چې کوم په هغه وخت کې مشکوله په دې کې ډېر توجه مرته ته کول شي. آیا مثلا د امریکایانو وتل چې نه وي هغه وخت نه وتلې، دا په کوم شرایط کې باید رامنځته شي، کوم شرایط باید ایجاد شي چې دوی ووځي، او دوی د وتلو نه وروسته باید افغانستان کې څه ډول حالات راځي. پر دا باندې موږ بالکل باسونه کړې دي کې پیپر یا تاکاتي پیپرز چې کوم ورته وایي هغه موږ لیکلي دي، هغه مو ځینې پبلش کړي او هم دي خبره کړې مونږ دي. زه غواړم چې په دې بحث کې څو مهم مسلو ته اشاره وکړم. هغه دا و چې اول اساسي ډیبیټ په هغه وخت کې دا و چې مثلا آیا امریکا باید ووزي بیا سوله راشي، او یا اول سوله راشي بیا امریکا ووزي، او دا څومره سره یو بل سره تړلي دي. زه فکر کوم دا افغانانو په خصوص د پخواني جمهوریت بحث دا و چې امریکایان وتل په داسې یو نامعلوم حالات کې چې سوله نه وي سوي، دا د افغانستان د جنجالونو او په دې کې د نورو اکټر نورو لوبغاړو د لاسوهین لپاره دا یو زمینه برابروي. مګر د عباس د طالب د خوا څخه دا و چې تر څو پورې مور جنګ نمبرز کوش تر څو پورې کامل نمبر کای نه وتلي، دا یو داسې یو حالت کلیو لکه دا اګیو چې چرګ مسله چې مثلا اول هغه پیدا شوی چې چرګ ایک چکن د لامه چې ورته وایي نو زه فکر کوم امریکایان په دې کې سره اندازې پوری دغه وخت لاره ځنی ډېر ورته وازی نه و چې څنګه وکړي اول باید طالبان څول ته راشي بیا دې ولاړ شي خو زه فکر کوم په اخره کې امریکا دې نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان یو اضافي مصرف دی موږ دلته مصرف کوو په عسکرانو عسکر مو وینې ته وي خپل زور زار مصرفو پیسې مصرفو ګټه یې موږ دومره نه ده د افغانستان مثلا دغه فوزي حضور دلته چې موږ کوم لګو دې ګټه پر ځای تاوان مستر ډېر دی نه تنه چې تاوان استا بلکې موږ عارفان چې په لوی ساته کې چین دی هغه د دې څخه ګټه اخلي نو زموږ وتل په داسې وخت کې کومک کوي چې موږ خپل نه تنه خپل مصارف راکم کو بلکې ستراتیژیک هدف ته رسول کې موږ سره کومک کوي یو ستراتیژیک هدف دا دی چې چین باید څنګه مهار کړی شي او د چین د مهارولو لپاره چین باید د هغه منطقې څخه چې موږ وځو د دې د امنیت لپاره موږ پیسې مصرفو دا موږ په ځان باندې کم کو او چین راځي مسؤلیت واخلي نو دا فیصله چې کوم امریکایان ته ډېره اسانه نه و چې دا افغانستان وتل او یو ډېره بده لګسي یو تاریخچه پرې ښودل زه فکر کوم دا د امریکا په هغه نړیوال پرستیج باندې منفي تاثیر درلودی مګر باوجود د ټولو قیمتونو امریکا دا فیصله د فکر کوم ډیر اغاهنه او خپل چې دا وسانه نور وخت چې مو باید بوس نو دا هغه کلی تصویر دی خو
زمي سره مننه دته وړاندې په خبرونه کې بیا هم راشو چې عوامل څه وي لتوني څه وو او امریکایان څه وي د انصاری صاحب نظر به اخلم انصاری صاحب دغه مخکنی پښتنه د افغانستان د نن هم خلک یو مسولیت لري کله چې یو تاریخی مرحله تیر شوی وي په نور نړۍ کې خلک فرزند تاسو په سیاست کې سیاسي فعالیتونه کوي سیاسي کسان غیر سیاسي کسان اجتماعي کسان مدني فعالان دوی خاطرات لیکي خپل خاطرات چاپوي خلکو سره شریکوي ترڅو په راتلونکي کې نوی نسلونه د افغانانو نوی نسلونه له هغه استفاده وکړي او بیا هغه تیروتنې چې وي دغه تکرار نه کوي او کوم مثبت کارونه چې وي دغه په سیاست کې څنګه تاسو په دې برخه کې څه هڅه کړې
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درنو ملګرو همکارانو ماده د ورځې په تاسو السلام علیکم ورحمت الله بلې لبد مرغه د افغانستان د خلکو په وړاندې د 2001 کال د اکتوبر پر اتمه د امریکای متحده ایالاتو او د غوی د همکارانو له بریدونو بیا د غوی تر وطنې پر افغانستان پراخ ناتارونه تیر شو په دې لار کې هغه وخت چې موږ له فرهنګي او کلتوري او مطبوعاتي فعالیتونه درلودل موږ وکړای شو چې هر هغه بې ګناه او بې دفاع وګړي چې د افغانستان بمباریده هغه د ننګرهار د کوړم د تور غره له سیمې پایل کو تور غره کې پورته یو کله و د کوړم په نوم چې هلته لومړنۍ بمباري وشوه هلته موږ د یو مرستندوی ټیم سره لالو ترڅو د خلکو خبر واخلو هلته ناڅاو دی لوی بمونه ودیدل هلته د جلال آباد په ستر مرکزي روغتون کې د ټپیانو او د شهیدانو زخمونه ولید د شهیدانو د بدنونو پارچې او ټوټې مو ولیدې هغه ورځ چې موږ په کلام کې وو د 250 الوتکه
انصاری صاحب محترم انصاری صاحب زما پښتنه دا ولا د خو ډیر واقعیت شوی دی په دې تیرو دوله سیسو کې یعنی دا مستند شوی دی تاسو د افغان په صفت باندې یادښتونه اخیستل چې په دې تاریخ دا کس وژل شو په دې کې تاریخ دا کس وژل شو تاسو دغه کسان ولیدل دغه کسانو تاسو ته دغه سی وویل دغه سی وحت مو کړی
بله همدغه تاریخ څه تاسو ته یادوم چې لاغي وخته تر وڅلو پوری چې کله د کابل پر هوایی ډګر د خلکو په منځ کې بریټ کیږي د دغه کیسه ستاسو درسنه یو نورو درسنه ولاري او زموږ د درسونو ملګرو ولاري مستند شوی او حتی شوی چې د دې تاریخ په مختلفو آبادو کاروشي کاږي اجتماعي او بشري او ټولنیز فرهنګي آباد او برخی دی کاری سیاسی تیروتنی او ستونزی او مسائل او ناخوالی دی کاغه در او سنی او راتلون کو نسلون او پر روح او روان او داغوی پا ارزختونو داغوی پا حیثیت او شخصیت او پر اوگوی دا پراخ و بارونو دا فاتکی دا مسائل دی چه مگو تاسی گورو دا دغی جگلو او دا شوروی اتحاد دا خیلگرو زواکونو دا حضور او دا کمونیستی رژیم دا وحنا او دا مجایدینو او طالبانو دا تیرو جگلو ترمان چکومی ناخوالی پا دی ملک تیرو شوی د دې ستر بارونه د افغانستان د خلکو په وګو او پراتلون کناسلونو پریخي ملیونونه شهیدان د هغوی کندې د هغوی پاتې شوي یتیمان
مننه
د پراخ اقتصادي او فرهنګي فقر او نور مسایل
بله مننه د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو ترشا څه پاتې شول او په دې تیرو دوه لسیزو کې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې ول څه وشول په دې اړه بحث ته دوام ورکوي خو لې خبرتیا ورست
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دوه لس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو لندو چپو 0.21 او 15 مترو
ازادي راديو شپه ورځ لتاسو سره
احمد شبریم د ازادي چپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مو د افغانستان او روسل دولسي سو د بهرنیو ځواکونو وتل د بحث لپاره مو حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړی ده جلیلی صاحب کته ستراشم او د غاړه اختیار شو چې د امریکایي او ناتو ځواکونه چې څنګه افغانستان ووتل د یو افغان نظامی په صفات باندې تاسو فکر کوئ چې دا ځواک د ځواکونو ته په کارو چې په امده شکل ووسی او کنه بل نصر لري
چې ورسره په امریکا د یو موخې د پاره د سو موخو د پاره راغلي افغانستان ته خپل سیاسي او د اوزي نړیوالو ملاتړ په بنیاد باندې راغلی او د یو هدف لپاره د یوې موخې د پاره او همیشه تل دا خبره کولې چې موږ افغانستان ته راغلي یو د ښکلاک ځواک په ځان سبا په ښکلاک افغانستان مدار راغلي دی لپاره چې موږ القاعده او هغه تر حجرې دلیل بینم چې افغانستان کې فعالیت لري د افغانستان نور نړۍ ته دا تر حجرې دلیل وخت موږ تاسو ولیدل چې امریکا په دې باندې یو نتاوانی چې د هغه موخې د فارې چې دی ځان ته مشروعیت یا رسېږي د ملګری متحد نه چې موږ د تر حجرو دلو ته د پای وروړو لپاره ته مخ وکړي دوه لپاره باندې سنت راغلي تاسو نه وروړو ته موږ سره په امیت راغلو هغه څاکه ونه رسیدا دا به زه هم له موږ تاسو به کوم ومن چې اواز یې وسه مګر لا دې نه پیدا مګر موږ تاسو وروسته به سره ګورو چې آیا هغه کلی ډول باندې هغه د تر حجرو زار نه پاین نه لا کمیو چې دا د سره یاد بیرو دا کله سره په لورو صاحب د کار په اړه تر ټولو ځان د جوړې کړي موږ تاسو ګورئ چې د امریکا په د امریکا د وټول نه وروسته هم امریکا خپل سو استخباراتي او د استخباراتي ګوند معلومات په دنیا باندې د القاعدې باندې د مشر چې ایمان الزواهری وو د امریکا د وټول نه وروسته هغه په افغانستان کې ویل کیږي مطلب می دا و چې یعنی هغه هدف هغه موخه چې امریکا ورته چې موږ دا هغه د پوره راغلي هغه خو سره کومه
جنرال صاحب جنرال صاحب جلیلی تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روسي کې په یو مرکې کې دا خبره وکړه چې اوس امریکا په افغانستان کې تر هغه څاره لشي پوتیرو ډیر شو کلونو کې د د پوینا ټکنالوژي فرق کړی دی ډیر شکاله مخ کې یا شل کاله مخ کې ک امریکایانو په افغانستان کې کوم تر هغه لمنځه وړای نو په کارو چوری په افغانستان کې پلی ځواکونه ولري لیکن وس ټکنالوژي د امریکا دومره مخته تللې ده ک دوی دا درک چې د کوم تر هغه ډلې له خوا دوی ته تهدید متوجه دي ل ډیر لري له بهر هم بشتلې شي ک دغه نظر تراشو نو امریکا خو اسامه ابن لادن ته خطا سو اشاره وکړه او ظواهری بل بیلګا ول چې امریکایانو په کابل کې وښت فکر نه کوي چې امریکا خپل هدف ته رسیدلې
لا امریکا کچته په یقین د ډول باندې خپل هدف ته رسیدلې نو په وړاندې سانکو دی په خپل اداره کې چې افغانستان کې اوس هم داعش په وړاندې سانکو هم دوم شی بس کچې ته په افغانستان کې یقینا تر هغه د دې د باندې تللی بیا ولې امریکا د شبکې د احقانی د شبکې دا شبکې د ټول لستورې نو پاسي دا ولې اوس اورې لا هم د امریکا په ټول لست کې موجوده ده ولې د مطالب مشرانو هغه کسان چې د افغانستان د اداري وسنې مشرتابه په سفر باندې دی فعالیت لري په مهمو چوکیو باندې ناست دي ولې دا په رسمیت نه پېژني ولې دی لا هم د تر هغه په باندې یادېږي او دا اوس پر دې د ټول لست نه دي دا په خپله شی بس دا کار کوي
جنرال صاحب جنرال صاحب جلیلی د خلیل زاد خبره چې ما تاسو ته وکړه هغه دا نه وایي چې تر هغه په افغانستان کې ټول لمن ستللی دي هغه دا وایي چې امریکا د ټکنالوژي له برکته دومره برلاسه شوې ده کچیرته تر هغه په افغانستان کې غرب او د غرب منافع او ته تهدید جوړ کی دوی لمن زوړای شي په دې برخه کې به انصاری صاحب نظر وخلم انصاری صاحب تاسو څه وایئ
بله که پښتنه لطفاً تکرار کړئ
پښتنه دغه ولا سه امریکایان سل افغانستان اوتل آیا خپل اهداف ته ورسیدل
فکر نه کوم هغه اهداف چې د بیګنا او بی دفاع او وزنو پورې په خسر وو تر دې هدف ته ورسیدل او هر څه خپل مګر هغه اهداف چې د ان وړاندې د په وړاندې یا د سیمې د یو د ایران په وړاندې درلود لغې اهداف ته اتکله گاونډي هیوادونو پرېنه بدل شي ورسیږي موږ فکر کوو هغه هدف چې دوی یادولو چې یو د القاعده زمان دورل وو د خي حکومت داري را مسول وو چې د احساس دروغینه واده وا او تر څنګه د مخدره موادو زمان دورل وو هغه دوه برخو کې هیڅ کله دوی نتیجې ته ونه رسیدل چې القاعده سر مراسم په افغانستان کې نو او یاد دوی دراتک نمک یا وی پاکستان ته وتلی او تر ټولو لوی مرکزونه د جی ایچ کیو ګرچاپیر وو مګر تاسو ولیدل چې د بچابات په سیمه کې چې د پاکستان د پوز او استخباراتو اساسي تربیوي روزنیز او د حضور مرکز دی حالت د القاعده مصر اسامه بن لادن په اړه دا کیږي چې اوجل شو د دې ترڅنګ په سلګونو د القاعده مشران په کراچۍ لاهور او پنجاب کې د مخرف په مشرۍ د وی پاوز او استخباراتو ولولو پر امریکای د نقد ډالر په مقابل کې فلورل دغه سي ځینی نور حلقات شي وو موږ فکر کوو چې افغانستان یو بیچاره او بیوزله هیواد وو او د دوی د وطلونه لا بیچاره پاتې شو لا دردونه او تکلیفونه سره پاتې شو د مخدره موادو د کنټرول مسله چې و آزاد د امریکایانو پر اتک سره نه یوازې دا چې کنټرول نشوه بلکې لا پراخه شوه
البته انصاری صاحب محترم انصاری صاحب د انصاری صاحب د امریکا اغه ستراتیژي چې په پایل کې دوی افغانستان ته دغه په اساس باندې راتلل یوازې د القاعده لمنځه وړل وو روسي چې بیا کله د دوی ځواکونه افغانستان ته راغلل او دلته حکومت جوړ شو او د بوندې پریکړه په اساس باندې حامد کرزی ولسمشر شو او بیا انتخابات وشول بیا ځین امریکایانو دا ویل چې حکومتونه به هم جوړو او نور کارونه به هم کوي لیکن هغه اصلي هدف هغه و چې القاعده بل منځه وړي په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر وخت اعظمي صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا امریکا خپل اهداف ته په افغانستان کې پتیر شلکلن جګړې کې ورسېره
شمسه مخکې دین چې امریکا یې بل هر هیواد په بل ملک کې مداخله کوي هغه ته څو قوانين دي او آیا مثلا انټرنیشنل هیومن لا یا نړیوال بشري لا قانون هغه دا وایي چې کله چې په ملک کې مداخله کوي هغه څو نقاط باید په نظر کې ونیول شي یو دا دي چې آیا جنگ یوازینی اخیری لار ده مذاکرات استفاده کوي د کله څه وي مثلا مذاکرات د لار د مشکل حل لري نه حل لري یو دا ډیر مهم اصل دی دوم دا دی چې داستا نظامی مداخله په ملک کې ګټه کوي یا هغه ګټه تر تاوان زیاته ده که کومه دغه باید پرتلاسي زه په دې فکر کې یم چې امریکا چې کله لومړنۍ عمله په افغانستان باندې وکړله
اګوري د ملل متحد اصلا دغه مطابق نه او دغه کوم دغه نه واخستې دا یو د خپل دفاع خاطر چې په 9/11 حمله شوی او سپتمبر یو لسنه حمله شوی نو رئیس جمهور خونی رئیس جمهور بوش بیر اساساتی شو سید چې څو مذاکرات وسوله د طالبانو سره مګر عمر چې لازم وو چې کوم او نو وخت ورنه کولای شو ډیر اساساتی برخور دی وکي او وان سانتو لار دا چې لکه تاسو ویل د امریکا هدف په وایلو کې دا نو چې بي دي ال تاوان څنګه ملت سازي وکي او دولت سازي دی وکي دیموکراسي راولي او یو یو باسل چې امریکایان کې یاد دي چې افغانستان مور ورته غتلن ډیر ډیر څه څه وي نو ډیر کار نو کوي مګر په هغه وخت کې څون د احساسات دومره کوي و چې امریکا په داخلي کې عمله کوي ده باید رئیس جمهور یو کوي موقف واخلي هغه کوي موقف دا چې باید نظامي وي نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې د امریکا ورته افغانستان ده دا د یو ډیر شخص پرې مثبت ترودل په وخت کې او شخص خو رئیس جمهور په خاني رئیس جمهور بش خو بیا خپل انتخابات ته ګوري خپل خلکو چرای وکړي دا غي نظریات ته ګوري نو په هغه وخت کې دا وار اون ټیرر دا یو یا د ټیرریزم پر ضد مبارزه دا یو ډیر قوي احساسات او حمایت د خلکو درلودي نو امریکا ولاړه وس هدف تر ازو آیا زه فکر کوم هدف دا و چې کچيري مثلا دا وکولای شي چې مثلا د القاعده مشر او نور رهبران په افغانستان کې د مینز یو چې زه فکر کوم دا هغه وایي لکه چې سي پلانینګ سره وایي او سي همکاري موجوده وایي دا امکان درلودي مثلا د نظامي لحاظ بلکې فکر کوم د دغه د خبرو او ډیپلوماسي د لارې هم زه په دې کې زه په دې کې غواړم چې یو بل نقطې ته شبر سره اشاره وکړم ګوري کچيري مطالعه وسی امریکایان طالبانو د ځین رهبرانو سره پټي مذاکرات په وخت کې درلودل چې تاسو دا مثلا زواهر د القاعده مشران چې اوسامه بن لادن او زواهر نو دا مشتره وسپاري موږ په وان ساين کې د دې عملی څخه د مخنیوي لپاره په هغه وخت کې فرصت درلودي مګر دا چې طالب رهبران بالخصوص
خیر دا خو رسمي اعلان نه دی شوی دا خو هغه اټکل ده او حدس ده او ګمان دی چې دوی له طالبانو سره د جګړې په وخت کې هم ارتباطات درلودل ازمي څه
نه په دې باندې خو کتابونه لیکل شوی دي شبر چې مثلا د کوم طالب رهبران سره امریکا استخباراتو
خو بیا پر رسمي شکل باندې دا خبره پرسمی شکل باندې ویل کیږي چې یعنی رس چې درد شوی دي سب شوی دي په 2001 کال کې دوی له طالبانو سره په ارتباط کې شوی دي او هغه هم تر ډیره د سولې خبرو له خاطر او غالبا د هغه وخت چې د په افغانستان کې تر دې وروسته هغه د شپې عملیاتو مسله ول چې بیا حامد کرزی ویل چې د عملیات فوراً بند کړي او له امریکایانو سره یو کشمکش هم رامنځته شو لغه ورسته دینه درسه ل
بل څه استخباراتي کارمندان هغه خپل کتابونه کې لیکل دي به طرف لیکوالانو لیکل دي چې مثلا یو کتاب یې مشهور دی اتاتیا ورز سرکندار پوری وړي په دې کې مذاکرات ته یو چانس ورکولای شو مګر زه دا نه وایم چې هغه کافی وو په دې کې چې امریکا څومره احساساتي برخورد کړي طالبانو هم احساساتي برخورد کړي دي چې مثلا پریز د چې د امریکا او غوښتنی د پاکستان غوړي ملک ته اختیار ورکړي چې راسره یا در باندې عمل کو هغه د اوشار سیاست ته کار واخلي د امریکا سره امکار سول طالب ته په کار باندې وزره یو کې هم دا و چې د ډیپلوماسي او د خبرو د لارې د امریکا سره د خپل مشکل حل کړي وي چې ستا مسله زواهر دي او ساوند بن لادن دی دا کده نور رهبران دي دا څه پر دې باندې باسو کوچا یا په وان سان کې دیو د سپارم په کوم قانون د سپارم مګر طالبانو تر کوم اندازه په دې کې مطالعه لرم هغه د دې شتار چې د بي ثبوت مستورانه کې چې دا خلک په سپتمبر یو لسمې په امریکا داخلو نو دا خو
البته اعظمي سه پیغه وخت کې د طالبانو مشر دا خبره وکړه چې مسلمان افغانستان ته راغلی دا مسلمان رورم د هغه نه ورسپارو شکاره مخالفت کړي لوي خبرتیا ورسته بحث دوام ورک
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي چپو کې پروګرام دی. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. په دې بحث کې مو میلمانه دی حکمت اعظمی جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری. موضوع مو ده دوه کاله لدی تیر شول چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او دوی شل کاله تقریبا په افغانستان کې وو. د دوی حضور نه افغانان څه زده کولی شي او څه باید ترې زده کړو؟ د دې بحث دې برخه کې به دې مسلې ته راشو. انصاری صاحب، تل افغانان د چې ورته ګوره شفاهي معلومات له نورو سره ډیر شریکوي. متاسفانه کچرته تیر 50 کلن تاریخ ته راشو، شاید د بهرنیو ځواکونو کاغه د شوروي اتحاد پوځیانو او کده امریکایانو قواوی او یا د ناتو پوځیانو په ټولو باندې به لاس کتابونه بلیکل شوي. خو کچرته په نور نړۍ کې دغه رقم یو حالت وای او خارجي قواوی راغلي وای، هغه بیا بیرته وتلی وای، نو هم به کتابونه ډک وای، انسټیټیوټونه په چیرونو باندې ډیر چیرنې کړي وای. او د افغانستان خو دا سوال و چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د خبره کوله چې د هغه کسانو چې افغانانو چې جنگي جنایتونه کړي دي لیستونه را سره دی او دا بخبره کو، خو تر اوسه پورې هغه هم نه دی خبره شوی، یعنی حتی هغه کورنی کارونه. نو انصاری صاحب، افغانان څه باید زده کړي لدی چې بیرته د مخکې اعظمي صاحب موضوع ته اشاره وکړه، وای کاش کې هغه بل سلسله د طالبانو واکمنی وای، امریکایانو سره دواړه غاړي خبرو ته کښېنستې وای او په افغانستان کې دغه جګړه نه وای راخلی. له تاسو نور اورو انصاری صاحب.
تاسو ډیر مهم مسایلو ته اشاره وکړه. واکه چې نو تاریخ څخه موږ ګورو، اکثر نورو خلکو دا تاریخ لیکلی، د افغانستان تاریخ لیکلی، چې هغه د انګریز پر وړاندې جګړې وې، چې د چنګیز او هلاکو او د اسکندر مقدوني پر وړاندې وې، یا د هغوی د هجومات وو، او یا هم د شوروي اتحاد او د امریکي متحده ایالاتو په دې ټولو برخو کې په نړیواله کچه نړیوالو لیکوالو څېړونکو انسټیټیوټونو او مراکزو پوهنتونونو ډېر څه لیکلي، مګر نه افغان پوهنتونونو، نه هم څېړنیزو مراکزو، او نه هم داسې ادارو یا ګوندونو، او حتی د طالبان اسلامي تحریک په دې اړه داسې وخت ته تر اوسه پورې ټولنې ته وړاندې کړي. پاتې لا دا چې بې پري ادرسونه راپورته شي او هغه د جګړې پر ټولو غاړو د انصاف په تله او کنده دغه مسایل وڅېړي، تحلیل کړي، او بیا یې په افغاني ژبه او نړیوالو ژبو د افغانستان له ادرسه او د افغانستان له متنه هغه رښتینې کیسې چې دوی ته معلومه دي وړاندې کړي. موږ فکر کوو چې په دې برخو کې افغانانو ته پکار ده چې د خپل تاریخ، د خپلو مساهیرو، د خپلو ستونزو او مشکلاتو او هغه څه چې پر دوی تیر شوي او لا تیریږي، د هغې مسایلو د رښتینی منعکس کولو لپاره په خپل لاس پکار شي، د خپل پوهې، د خپل قلم او د خپل کیفیت او ظرفیت او
مننن انصاری صاحب، همداسې خبره ده. مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې امریکایي قوا بمباري کړې ده، د شپې چاپا چولې ده، یو ځای ته ورغلي دي، ملکیان وژل شوي دي په یو چاودنه کې، بل لور ته په یو ځانمرګ برید کې ملکیان وژل شوي دي په یو چاودنه کې، عام افغانان وژل شوي دي. که چیرته د هرې صحنې باسواد افغانان دی وی خاطرې په شکل باندې هم در ځان سره ولي کې خله احساساتو پرته، یعنی لکه د کامرې یو فلم چې چیرته په یوې صحنه ګرځوي، نو افغانان به نن څو کاله وروسته د دغه واقعیتو ډیر جالب تاریخ ولري. جنرال صاحب جلیلی، تاسو څنګه تاسو په اوږده موده کار هم کړی دی، کله موده فکر کړی دی چې د واقعیتو یادښتونه له ځان سره راټول کړي او په یو ډیر مهم چوکۍ چې د کورنیو چارو د وزارت استخباراتو څنګه د هلته مشر پاتې شوی؟
بلا شکه درمان شي ورسه بعضي مسائل او بعضي موضوعات چې د محرم اسناد په بنیاد باندې وسه پوره هم ساتل شوی راسر او وسه پوره مې هم کله ګندلې ده او وسه پوره مې راته هم د کړې چې قدر ملان سو دي سپتم مګر د بعضي غمیزو د هغه ناورین تر مېزه کېدو موضوعات د پاره چې دا وانه سم په شل کلم تاریخ د امریکا او د امریکا د متحده ایالاتو هغه نظام او هغه حکومت او هغه اداره چې د امریکا له لارې او د امریکا له خوا ټاکل شوې وه دوی هم په خپل ځان کې په خپل وخت باندې ډېر هغه څه موضوعات ترلاسه کولی چې هغه دی نه منلو وړ دی. د مثال په توګه باندې یا د مثال په بېلګه باندې شي بس غلط اطلاعات ورکول چې زه په خپله شاهد یم او هیڅکله دا زه نشم هېرولی چې بعضې کسان چې د افغانستان په نظام کې کار کول د بعضې منابعو له لارې نه چې امریکایان د هغوی سره په مستقیم ډول باندې هم سره مرستې کولې په اطلاعاتي تبادلاتو کې غلط اطلاعات څنګه چې مثلا مخکې انصافي صاحب اشاره وکړه چې د کنړ دې ولایت او دا رقم موږ تاسې ډېر زیات په یاد لرو چې هغه خاطرې چې په یادولو باندې اوس هم د زړونو نه وینې ساسي چې ډېر ډېر بې ګناه خلک ډېر مظلوم خلک په ناحق ډول باندې شهیدان شو د خپل د کورنیو سره هغه هم په غلطو اطلاعاتو په غلطو کوردیناتو ورکولو سره چې یعنی امریکا له کومه غلط کوردینات ورکول غلط اطلاعات یې ورکول هم هغوی به پچاپي والي او هغوی به بمبارډول د مثال په بېلګه باندې زه هېڅکله د غازي آباد د کلي د هغه د واده د مراسمو خطره چې هلته بمبارډ شو څو سوه کسان د ناویو د زړو په شمول باندې ټول خلک پکې شهیدان شو. تاسې وګورئ چې هغه مطلقاً یو غلط اطلاعات د استخباراتي اطلاعاتو په بنیاد باندې نه و بلکې د یو شخصي غرض د ناسالم اطلاعات په ورکولو سره یو مطلق یو ناورین زیات کړه. یو مثلا په ننګرهار کې زما په یادېږي چې تاسې به هم اورېدلي انصاري صاحب شاهدي چې د دوو ورونو شهیدان کېدل په یوه کور کې د شپې د خپله بهله هغه بېګنا ده هم یو مخالف په مونږ باندې او باندې چې هغوی د نظام ملاتړ د مغوته د دې نظام ملاتړو کسان همیشه به د هغې دفاع کوي مګر په داسې غلطو اطلاعاتو په بنیاد باندې هغوی شهیدان شو چې هغه کور یې ټول اوسه پورې هم د مور او د پلار په زړونو کې هغه د ویل ټګر اوس هم خور دی. دا رقم ولې شي بس چې مونږ تاسې ډېر خاطرې لرو هغه څه خاطرې او هغه څه زیاوې مونږ تاسې لرو چې د افغانستان د تاریخ صفو او د افغانستان د تاریخ پانی او خاتونه او ساکت هیڅکله اگر نه راوځي شي او نه هم هغه نه هېرېدونکي دي.
مننه جنرال صاحب. جنرال صاحب ستاسو سره خبرې پوری په 2003 کال کې د 2003 کال په اخیره کې خبری غونډه ولا د هغه وخت ولسمشر حامد کرزي دا خبره وکړه لوي په ټول افغانستان کې تر یو نیم سل ډیر طالبان نشته دا د خبره وه او همدغه سي جګړې وي او ممکن دغه جګړو له خاطر عکس العملونه څرګند شوی وي او د همغه نظام مخالفان زیات شوی وي. ازمي سب کپدې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دغه صحو ستاسو په باور د دې سبب شو چې ستونزې زیات شي په دې وطن کې.
شمر صاحب په دې کې چاک نسته چې دا صحوي د جنگ د اعلانې یو لوی عامل مګر دا صحوي باید یو شت متوجه شو هغه د چې د وختي او خپل پلو په متاسفانه په وانان کې په خواځخه زه او دا تر اوسه دی کې ګوري کله چې امریکا راځي د امریکا یو همکار چې د همکار په توګه دی مثلا انتخابي هغه په خواني مجاهدین او پاک شمال تلوالم و د جنوب څخه هم خواني مجاهدین و دا یو طبيعي همکار په هیڅ باندې طالبانو په وړاندې باندې دا کوي دا مخاطب او دا غواړم چې طالبانو د دې پر وړاندې باندې راپورته شي نو یو دشمن راخلي د یو بل خواني دشمن پر وړاندې باندې طالب دې دغه پر وړاندې باندې په موقف کې راوړي امکان تر کې نو دې شک نشته. ما ډیر څه اوریدل چې مثلا یو خواني جهادي کمانډان یو خواني طالب چې په طالب په نظام کې کار کوي هغه راځي او څو بیزته کوي څوزلې سلازمې غواړي او هغه دې تمدګرتي چولا شي ځکه بیا خپل پخ واخلي او دا نظام پر وړاندې وځي. دا یو عمده اساسي مشکل موجود و اوسم ستم تاسوانه زه دا وایم کچيري د پخوانیو خپل اشتباهات او څخه ذکره کو طالب هم فرصت دی چې دا غي
ازمي سب مننه امدا چې څه ذکر تری وکړو لوي خبرتیا ورسته امدا برخره اخلو
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
احمد شبریم په خبرونه کې ساس کوربه د بحث لپاره مو حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده مخکې اعظمي صاحب دې ته اشاره وکړه چې څه تریس تکو اعظمي صاحب د بهرنیو قواو شلکلن حضور چې په افغانستان کې ولدي کته سو وایسته چې افغانان باید څه وکړي
چې بر صاحب دا یو ډیر مهم بحث دی په دې کې څه دا وایم چې افغانان باید دا ځکه چې خپل منافع اول څنګه وټاکي ملي منافع څنګه وټاکي او دا هم ملي منافع د لپاره څنګه په خپل کار وکړي زه فکر کوم افغانان دې ته باید همیشه کړنی چې یو خارجي ملک راسي د حمایت وکړي او د خپل ملک جوړي دا مور هغه د دې ضعیف اقتصاد لرو مشکلات په داخل کې به نه هاته زیات لرو مګر افغانان باید په دې وتواني چې خپل اولویتونه په خپل ځان ته وټاکي او دا هغه اولویتونه په بنیاد باندې کار وکړي زه د دې هم طرفدار یم ډیر زیات چې افغانان کله خپل کې داخل کې سره پرې دي او خپل مشکلات او خپل کې سره یو شي زه فکر کوم دا چې په یو بل نامه باندې هر نظام یو څوک تور نه وی او لاس سره یو شل کې زه دا فکر کوم په دا تیر لسیزو کې دا ډیر زیات مره کوي چې مات د دې لپاره کړی دی د دې څخه به تاسو فکر کوم اوس وخت چې باید دا وځرو او دا زه فکر کوم طالب دا فرصت لري دا مسؤلیت لري ګوري د دې پر ځای چې طالب پر یو بل نامه باندې خلک زندان کې ورکی کوي زه فکر کوم په کار دا ده چې دا افغانان دې سره کول کی هغه چې افغانان دې ورسنه کوي هغه ته جواب ورکي هغه ته قبول کړي او هغه چې د وطن په خیر دې هغه دې وکړي زه فکر کوم طالب دا فرصت لري مګر متاسفانه نه لري چې استفاده نه ځني کوي چې دې څخه زما برداشت دی چې وطن بیا یو بل بدبختي ته ځي او دا زه د څنګه په داخر څخه د توایم چې په دې وطن مې دا نه دی پیرزو چې دوغونده بدبختي نور وګوري په دې وطن والو مې دا نه دی پیرزو چې نور دی
معنی نه ازمي صاحب تاسو مهم ټکی یاد کو ل جنرال صاحب جلیلی به وره جنرال صاحب افغانان باید د ناتو او امریکای ځواکونو لشل کلن حضور ته ځدک
خلک شي ورسته زړه دی وای زه دا وایم چې افغانان د افغانستان مظلوم ملت د افغانستان مظلومه ټولنه چې موږ یو ډول موږ تاسو ټول د افغانانو په صفات باندې باید د افغانستان د امریکا د اختلاف ځواک او د دې سیاسي نظامي متحدینو په چانه چې افغانستان اختلاف او وتل سوشن بد بنګ تاسو زموږ ټولنه باید سره ایز دی لومړی دا چې د پښتو یو متل دی وی چې د پردې کټ دی نیمه شپه پوری دا موږ تاسو یو د پښتنو او د افغان عام زبر محل دی هغه نو سم تاریخ کې هغه حکومتونه هغه ادارې هغه نظامونه چې دی د بل واکې په بنیاد باندې رامنځته شوی وو قاینه دلته د سرطان اكيد وکړو په نام شو دغه چې موږ تاسو د افغانستان په تاریخ کې سره ګورو د امریکا د شل کلنې د حاکمیت په افغانستان کې افغانستان ته دا وخوده د افغانستان په لنډه دا دیته او دا وخوده هغه نظام چې دی په خپل راوستي او په خپل جوړ کړو چې د بلواکي خواته ګوتو نیمه لارې پرې خو د حتی وسله د وفاداری تعهد هم سره ترسره نک دوم شي چې د افغانستان په لنډه مونږ یې پاتې ځکه زموږ وخت یو وخت ځکه نو یې ځوانت ځکه هغه د دې چې باید اعتماد په نفس باندې باید سره پیدا کړي اعتماد په نفس د دې معنا باندې چې باید د دې د لاس تکې نه ستل دی وطن دې جوړې دوه د پاره دی بیا راوونه د پاره د صحیح کار دی افغانان باید په خپل د خپل مرټ زور د خپل همت په زور باندې د خپل د افغاني نارسنالیزم درامه ستې دوه بنیاد باندې خپل خپلواک وسی خپلواک ولس مشر ولري خپلواک مسؤلیت ولري او خپل افغانستان څنګه چې حکمت اړوي ته اشاره کوي چې د ملي ګټو د ملي منافعو پیدا کیدل هغه ته یو مکمل تعریف ورکول
مننه جنرال صاحب مننه
افغانان دي خپل خپل
مننه د دې ملي منافعو مسالې ته بیا راځم خو یو ځل به د انصاری صاحب نظر هم واخلم انصاری صاحب افغانان باید د بهرنیو قواو له حضوره د شلکلین دورې څخه زده کړي ستاسو نظر
زه فکر کوم چې نه یوازې شلکلین بلکې د زرکلن تاریخ چې لپاره او پردیو تاړاکونو ډاکټر او موږ دې ته خوشاله یو چې افغانستان ته نړیوال د امپراتوریو قبرستان وای خو دې ته پام نه کوو چې په دې قبرستان کې د انګریز په شمار څومره قبرونه پراته دي او که تاسو د شیرپور څنګه د انګریزانو هدیرې ته ورشي او سوانی ولولایي چې څوک په شری مړ شي څوک د ملاریا په تبا او څوک هم د خېټې او نورو د ټولو د لاسه ډیر کم به په جګړه کې وژل شي پراته لاره چې شپاره سیم زرا د جلال آباد او کابل په لار وصل شو هغه او یا په میوند او په نورو جګړو کې وژل شي مګر پر افغانانو د ټولو جګړو نه هدیرې ډکې دي دا اوس چې کومه جګړه تیر شوې ده امریکایي ځواکونو د دوو درې زرو ترمنځ وژل شوی او تر لس زرو کم به ټپیانې دغه سي د ناتو مګر د افغانانو تر یو میلیون یادېږي چې بلته په شهادت رسیدلی عام خلک هم یو طرف او بل طرف ته د جګړې ښکېلو خواونه میلیونونه یتیمان او کونډې او معلولین پاتې دي موږ فکر کوو چې دغه تفکر باید بدل شي موږ دا هیواد نور د امپراتوري د قبرستان په ځای د دوستانو جنت نشان وګرځوو تر څو زموږ خپل اولادونه هم په جنت نشان هیواد کې ژوند وکړي او د جنت نشان هیواد د مزایاونه خوند واخلي او د بشری نړۍ او اسلامي نړۍ سره هم د بشری ورورګلوي او یا هم د اسلامي ورورګلوي په اساس مراودات ولرو ډیپلوماسي ولرو راشدار سو تفاهم ولرو او د کلاس اف سیویلایزیشن بیا د تمدنونو د ټکر او تصادم پر ځای موږ د تمدنونو د همکارۍ همغږۍ او تفاهم لارې چارې پرانیزو تر څو د ورته تړاکونو خلاصو د ورته جنجالونو خلاصو او د ورته ستونزو تباهیو او بربادیو خلاصو او د کارو او خنړۍ په ځای په دې هیواد کې د پایدار امن او پراخو ترقیاتي انقلابونو لارې چارې پرانیستل شي.
مننه انصاری صاحب مخکې ما د ملي منافع خبره وکړه دې ته راشم اعظمي صاحب تاسو هم دا خبره وکړه او جلیلی صاحب هم چې افغانان باید ملي منافع وټا کیو درک کی فکر نه کوي چې تراغو پر شو ټولنه په پښو نه وي درېدلې تعلیم پکې نه وي زده کړه پکې نه وي جامی شعور و ده نه وي کړي د ملي منافع او درک سخت ده
په دې کې شک نه شي وځي دا ډېر مهم موضوع ده ګوري دا ملي منافع تعقیبول خپل ملت او یو هیواد یو بستر ملک ثوري شاهي اقتصادي لحاظ نظامي لحاظ سیاسي لحاظ کوي اوسي نو دا نو کاټ تاسیا کل خپل کړو درې د لوبانی دا خپل ملي منافع په صحیح معنا باندې تعقیب سي او یا اول دغه سي یعنی یو ولر د باندې چې کوم مرتاون دي کوم لون دي کوم درې دا اول انتخاب سي او یو رسته تعقیب چې فکر کوم خپل وطن دغه ته په خو باندې درول ته یا دغه ته یې سم تقوی زه په دې کې هیڅ شک نه وینم چې داسې مسائل لکه د تعلیم او د یو اعتماد فضا را ایجادول یا رول اف لا په افغانستان کې د قانون تطبیق په صحیح معنا باندې دا هغه نکات چې ټول زموږ د ملي منافع سره کومک کولای شي افغانستان په یو بسا او یو پراسپرس یواد د رول او راوستلو کې هغه کې کومک کوي مګر باس دا دی چې څوک به دا کوي دا خو یو عام عادي بیچاره افغان چې هغه پر سهار ته خوتلې وي په خپل کارونه کې کار کوي هغه د دې صلاحیت نه لري صحیح دی کومه کولای شي په دې پروسه کې مګر دې صلاحیت نه لري دا انتخاب کې دا د دې لپاره عملی ګامونه وټاکي بیا عملی دا خو هغه څه کولای دا خو حاکم دا لري په افغانستان کې چې راشي
په دغه بحثونو باندې کار وکړي او بیا عملي کړي او ثابت کړي چې واقعا د افغانانو د منافعو دپاره کار کوي او دا وطن ته وفادار دی او د دې وطن
جوړول لپاره فارق کوي. مننه عظیم. عظیم البته هر تعلیم یافته افغان دا دند لري او دا وظیفه لري. خو په دې برخه کې یو ډیر مهم سوال پاتې دی چې خبرونه مو په خلاصېدو ده. جلیلی صاحب څه فکر کوي چې د بهرنیو قواو له وتلو وروسته د طالبانو مخالف سیاسيون ډیر سرونه پاشل سول؟
بلا شک به سره پاشل شي او دې باید پاشل شي. دې باید پاشل شي وای. لارم دا و استراتیجی هم دا و چې دا کړی چې اته د نظام کې د افغانستان د سیاست په لویان دی نه افغانستان د سیاسي سیرو په دین سیرو ځانونه په تحمیلي ډول باندې ځان مطرح کړي یو پروژه یو پروژه هم هم دا و یو استراتیجی هم هم دا و چې دا خلک به په پښیم شي موږ تاسو ودی د لشي بحث په دې د یو طریق او کړه چې کله طالبان راځي کابل تسلیمی او د کابل تسلیمی دو پروسه او تسلیمیږي چې د سیاسي او د مارکیټ ورځي ورکه او حتی هغه مهم شخصیتونه سیاسي سیاسي پوزي کار شخصیتونه وی هم د خپل په بیل ډول بیل بیل ډولونه باندې افغانستان د وټلې ته د دې خپل د پاشي د بیل ډول دا و چې نن موږ تاسو کولی چې دې هر یوې هر یو بهرنی هیواد کې میشته او د خپل عادي ژوند د مخکړې ده او نو دوی هم د راتلونکي د دوی لپاره نور هم کوم مجال په اوسني شرایطو کې سره نه لري.
مننه انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم دغه تغییر چې د طالبانو مخالف سیاسيون سره پاشل شوی دی څنګه دا هم د دې نتیجه نشول چې بهرني قوی وتل او دوی سره متحد پاتې نشو
موږ او تاسو دغه پاشل د تاریخ په اوږدو کې لیدلې هر حکومت چې رنګ شي دا غیر ټول قوتونه پاشل کیږي افراد پاشل کیږي او په فرار او تیښته مجبوریږي او ځان سره فقط د سرپناه ځانځاني شي او هر یو ځان ته د سرپناه او د زید لاټولو په حته کې کاغه کومونیستی رژیمونه وو که د مجاهدینو اثر حکومت وو که د طالبانو حکومت باندې امریکایانو بریدونه پیل کړه او که اوسنۍ حالت مونږ او تاسو وینو مو فکر کوو چې د لدغې ستو درسونو چې په ټولو تیر شوی باید پراخ د عبرت درس واخیستل شي او هیڅوک په دې غره نشي چې توک لاله وتختی ده کاغه خیانتونه او جنایت کړی هغه باید خپل سزا وویني د افغانستان مظلوم ملت ته باید حساب ورکړي او حساب ته واخیستل شي که بهر دی او که په کور د نن دی موږ همیش دا غږ کړی دی چې د احتساب دغه حکومت ته جوړېدو لومړنۍ غږ مور باندې دا او د امارات او د نورو وزارتو په نسبت تاسو باید لومړنۍ وزارت چې جوړوي د احتساب وزارت وي چې د امیرالمؤمنین سره د کمیس حساب موخلې چې لکه د حضرت عمر فاروق سره یو صحابي په مسجد کې د خطبه په وخت ولو او د یو عسكر او د مدیر او د رئیس او د وزیر سره حساب وکړي شي او هغه غل چې د افغانستان سرمایه او پانګه په میلیارډونو ډالر وړي د دې ملت سره جفا کړي د دې ملت په سر او سرنويشتې لوبي کړي کاغوی په کور د نن دی او بیر سره ګرځي د دوی د جایدادونو او د اموال او د بانکونو او د حتی د وینه او د قوت او د خیت د چربو حساب ورته وشي او که به هر دی هم باید ویاړل افغانان چې په خوا ماجر شوی او یا وستل دي دوی باید راپورته شي په دوی اړیزي وکي او د افغانستان د ملت اموال که په شرق کې دي که په غرب کې دي که په اروپا کې دي که په امریکا کې دي هلته حتما با انصاف محاکم شته د افغانانو له ادرسه دی په دوی اړیزي ترتیب کړي اړیزي دی وکړي د دوی مال د دوی جایداد د دوی اکاونټ د دوی پیسې او د دوی ژوند دی واردوي ځکه دا خارجیان وایي چې تاسو غل پسې مګر دی تاسو دا هغه پیسې او سرمایي تعقیب کړئ چې چیرې دی لکم دینه راغلي تاسو ته دا هغه ټول فساد او جنایت معلومیږي نو موږ وایو چې ټول افغانان باید راپورته شي د افغانستان د سرمایي د افغانستان د پانګې د افغانستان د ملي منافعو او د دې دردیدلې او خړیدلې ولس هغه درې او څلور میلیارډ او میلیارډ پسې نه ختی دي مګر دا تریلیونونه ډالر چې یو شمیر معلوم الحال غلو هر یو 3 میلیارډ د برېښنا په خاني وزیر پسې
یوازې سترې محکمې دوسیه را وایسته کوم د تحقیق اداره وه یوازې د برېښنا په تصدی کې د برېښنا وزارت نه درې میلیارد ډالر اغلاوي کړی وي. د قضایه قوې باندې دوسیه را ووته چې قضایه قوې مسؤولینو تر درې میلیارد ډالر په یو کال کې
رشوتونه انصاری صاحب مننه نو وخت اجازه نه راکوي انصاری صاحب مننه انصاری صاحب وخت اجازه نه راکوي او جنرال صاحب جلیلی انصاری صاحب او حکمت تاسو مل تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مبرخره سره وخت تر بل خبرونه زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم خدای مو مل.